بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاته به دروغ جن وایست او څوک به وژنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو په مزګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. ازنو نن د شورې چرشنبه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولې میاشتې 14 د 1403 هجری قمری کال د ذلقعدې د میاشتې لا لومړۍ او د 2022 میلادي کال د جون لا هم لومړۍ نیټه سره سمون خوري. ایزان لکه څنګه چې خبر یاست نن د کریمه اهل بیت حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د زوکړې نیکمرغه ورځ ده چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو پتیالیو پتیراوی تاسو ګرانو اوردونکو ته مبارکي وړاندې کوو. از موږ په خبرونه کې لومړی سره سم لومړی خبرونه اوردل شي بیا تر یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې پاپا فرانسیس تا د اسلامي انقلاب د معظم لارښود پیغام تر عنوان لاندې ده. له دې پرسته هم بیا د هندارې تحلیلي پروګرام اوردل شي چې افغانستان ته د پاکستان د 50 کسیز پلاوی د سفر په حق لای شي دغه سفر لا ټي ټي پی سره د خبرو په حق لدی. بیا ورس پانه ته د کتنې پروګرام اوردل شي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سره ترسي خبرونو سره یو لنډې د مرسته بیا تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام کړی د محال خبرونه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډي په مشهد او قوم کې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د زوکړې جشن په پرتمین ډول تر سره شول. د ایران او افغانستان ګډه تجارتي کوټه جوړیږي. حقانی وایي چې سیاف او نور سیاسي مخالفین دی افغانستان ته ستانه او خپل وختنې مطرح کړي. د پاکستان لومړی وزیر ترکیې ته لاړ او ځینې راپورټونه وایي چې طالبان لا کابل کندهار ته د پلازمینې د انتقالولو نیت لري. اوس هم بشپړ خبرونه. په مشهد او قوم کې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د زوکړې جشن تر سره شول. نن د ذلقعده د میاشتې لومړۍ نیټه د امم معصوم امام حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د قدرمنې لور او د حضرت امام رضا علیه السلام د قدرمنې خور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. حضرت بی بی فاطمه معصومه چې د 1403 هجری قمری کال د ذلقعده میاشتې په لومړۍ نیټه په مدینه منوره کې دنیا ته سترګې رانې کړې لا فضایلو ډکه مېرمنه وه. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بی بی معصومه سلام الله علیها د زوکړې کلیزه د جنکې او لونو ورځ نومول شوې ده. د دغې قدرمنې بی بی چې په کریمه اهل بیت مشهوره ده د زوکړې د کلیزې په ورځ د ایران اسلامي جمهوریت په خوشحالیو کې ډوب دی او خلک د قوم او مشهد په سپېڅلو ښارونو کې د هغې بی بی پاک حرم همداشان په نورو مذهبي ځایونو کې پر غونډېدو سره د ورځې جشن او خوشحالۍ لمانځي او کورنۍ خپل لونو ته ډالۍ ورکوي. مونږ هم د ایران د راډیو او ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیر بیا د رسول الله مبارک د پاکې کورنۍ مینهواله او تاسو ګرانو اوردونکو ته د دې مبارکې ورځې مبارکي وړاندې کوو. د ایران او افغانستان ګډه تجارتي کوټه جوړیږي. د ایران د شمالي خراسان د معدن او تجارت صنایعو او کرهنې کوټې مشر سعیدپور آبادی ویلي چې افغانستان او د شمالي خراسان د ګډې تجارت کوټې د جوړولو لپاره ضروري سلا او مشورې شوي او ډېر ژر به په بجنورد کې دغه کوټه پرانستل شي. د نن لایرنا سره په خبرو کې د خبرې په کولو سره چې افغانستان د شمالي خراسان د تولیدي محصولاتو لپاره مناسب بازار دی جوته کړه. دغه هیواد له شمالي خراسان سره د نږدېوالي په دلیل د افغانستاني پانګوالو لپاره ډېر ښه فرصت دی او په دغه ولایت کې شتون ته ګروهنه لري او هیله من یو د ګډې کوټې په پرانستل کېدا سره په نږدې راتلونکي کې د کرهڼې، ټوریزم، مهندسي، تخنیکي او صنعتي شیانو د صادراتو زمینه آسانه شي. د ایران شمالي خراسان 22 هیوادونو ته شیان صادرای شي، زیاتره افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او ترکیه ته صادریږي. حقانی ویلی چې سیاف او نور سیاسي مخالفین د افغانستان ته ستانه او خپل غوښتنې مطرح کړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د استاد سیاف په شمول د طالبانو له سیاسي مخالفینو وختي چې کابل ته ستانه او د خبرو له لارې خپلې غوښتنې مطرح کاندي. حقانی د یوې خبري غونډې په مهال د غوښتنه وکړه. وی ویل چې اروپا نه یو شمېر افغان علمي کادرونه هیواد ته ستانه شوي چې دوی هرکلی کړی او د نورو افغانانو د ستنېدو هیله لري. طالب وزیر د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ډېرو افغان سیاسي څیرو هیواد ته د دوی د ستنېدو په اړه د طالبانو په جوړ شوي کمیشن او تګلارې نیوکې کړي دي. د افغانستان ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کډو خیر ویلي چې طالبان د څه لپاره افغان سیاستوران په خاص ډول ښځې هیواد ته غواړي. د هغې په وینا د همدې لپاره چې کرزی او عبدالله غونډې کسان یې نظربند او هیڅ فعالیت ته پرې نږدي او که د یو منتخب نظام ګډ سوله ییز ژوند او ټولو ته د حقوقو د ورکړې پروګرام برابر شوی دی. د پاکستان لومړی وزیر ترکیه ته لاړ. د ترکیه د ټی آر ټی خبری سایټ لا راپورټ سره سم د پاکستان لومړی وزیر ښاغلی شاباز شریف او ورسره ملګری پلاوی نن د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر رسمي بلنه ترکیه ته سفر کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر به ترکیه ته په دوه ورځني سفر کې د دغه هیواد د لال رتبه چارواکو سره په کتنو کې د سیمه ایزو او نړیوالو بدلونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې ادرې او د نظر تبادله وکړي. د ترکیه خارجه وزیر چاوشوغلو له بلاول بټو زرداری سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له مخکې زیات د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. طالبان لا کابل کندهار ته د پلازمینې د انتقالولو نیت لري. د روسیې سپوتنیک خبری آژانس لا راپورټ سره سم د افغانستان اماج نیوز ضعیب ورځپاڼې د افغانستان د پخواني ولسمشر د مرستیال امرالله صالح له قوله لیکلي چې طالبان غواړي د افغانستان پلازمینه له کومې مخکینی اطلاع پرته کندهار ته منتقل کړي. تر اوسه د طالبانو حکومت لا کابل کندهار ته د پلازمینې د انتقالولو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست 15 په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړی دی. د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت په بارونکو موټرو لا ټاکلي وزن څخه ډیر بار وړل منع کړی دی. همو خبري الوی چې د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت خبرداري ورکړي چې هیڅ بارونه کې موټر د یاد وزارت له لوري تر ټاکل شوی وزن څخه د ډیر بار وړلو اجازه نه لري. یاد وزارت ویلي چې د ټول هیواد په کچه پر لویو لارو د بارونکو موټرو لپاره د وزن اندازا ټاکل شوی ده او هیڅ چاته اجازه نشته چې د بار تر ټاکل شوی اندازې زیات بار انتقال کړي. یاد وزارت لا لوري د ګردیز په لوی لارې باندې د بارونکو موټرو د کنټرول لپاره په پکتیا کې تلا فعال شوې ده او ډېر ژر به په غزنی کې هم د لوړ تناژ یوه تلا فعال شي چې د ګردیز په لوی لارې د تونکو بارونو د کنټرول په برخه کې به مهم رول ولوبي. دا یاد خبر پاړه ونتوانیدو چې د بار اندازا معلومه کړو. خو افغانان د ټولګټ وزارت دا اقدام ستایي وایي چې له اندازې ډېر بارونکو کسانو سره باید قانوني چلند وشي. اسد الله او حکیم الله د غزنی ولایت د وطن اوسیدونکو دي چې وایي د لوی لارې سرکونه د ډېر بارونکو موټرو لا قبل څخه خراب شوې دي. باید وویل شي چې د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت ویلي چې یو شمېر بارونکو موټر یې د کابل ګردیز په لوی لارې د ډېر بار وړلو په تړاو نیولې هم دي. د افغانستان په پنجشیر کې په نخته کې طالب قماندانان وژل شوي. د افغانستان په پنجشیر کې د ملي مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ نخته یو ځل بیا زور اخیستې دي. د طالب ځواکونو لخوا د پنجشیر لنیولو سره سره په دغه ولایت کې د ملي مقاومت په نامه د دغې ډلې مخالف ځواکونه لا هم د هغوی خلاف جنګیږي. د افغان سرچینو د خبر لمخې د پنجشیر د مقاومت جبهه او د طالب وسلوالو ترمنځ نښتې په رخاب ولسوالۍ کې رامنځته شوي او دواړو لورو ته پکې مرګ جوبله وختي دا خو کره شمېر یې نه دی معلوم. د راپورټونو له مخې طالبانو یو قماندان کاری حمیدالله جاوید چې څو ورځې مخکې په نښتو کې زخمي شوی او پرون مړ شوی دی. طالبانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان د بامیان د پخوانی والي ورونه طالبانو نیولې دي. د افغانستان له سمنګان ولایت څخه خبري سرچینو ویلي چې طالبانو د بامیانو د پخواني والي محمد ظاهر ظهیر څو ورونه نیولي او په هیلیکوپټر کې کابل ته ورلیږلې دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې یاد شوي کسان پرون په درې سو فلسوالۍ کې نیول شوي خو شمېر یې نه دی معلوم. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. طاهر ظهیر د جمهوري نظام په ورسیو کې سمودا د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست او د غراز د بامیان ولایت والی وو. د طالبانو له لوري دغه د کورنۍ د غړیو او نورو پخوانیو چارواکو او حکومتي منصوبینو د نیولو خبرې په داسې حال کې دي چې طالبانو هیواد ته د افغان سیاستوالانو د ستنولو لپاره ارتباطي کمیشن جوړ کړی او سیاستوال په هیواد کې ډاډمن ژوند ته رابولی. زمونږ غږ له تهران اوري. په کاپیسا کې د نفرایټ له معدنه استخراج پیل شو. کاپیسا ولایت کې د ځایي چارواکو په خبره تازه په دغه ولایت کې د نفرایټو د یوه کان استخراج پیل شوی چې لسګونو کسانو ته پکې به د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د کاپیسا والی قاری احسان الله بریال ویلي چې دغه کان د تقاب ولسوالۍ په والګې سیمه کې دی چې په دیرش هکټر مځکه کې موقعیت لري. د نوموړي په خبره د دغه کان د استخراج قرارداد د شپږو کلونو لپاره له یوه خصوصي شرکت سره شوی دی. سرچینه وایي چې پر دې کان به د کار پر مهال شاوخوا سلو کسانو ته په مستقیمه توګه د کار زمینه برابر شي. د دې وړاندې هم په کونړ او ننګرهار کې د ځینو کانونو د استخراج چارې پیل شوي چې افغان حکومت وایي په دې سره به هم خلکو ته د کار زمینه برابر شي او هم به حکومت عاید ترلاسه کړي. په الاقصی جومات کې په شوي نښته کې څلور سیونستي پوځیان زخمي شولي. په مسجد اقصی کې د سیونستي رژیم د پوځیانو او فلسطینیانو ترمنځ بیا هم نښته شوې ده چې له امله یې دغه رژیم څلور پوځیان او هم دا شاندرې فلسطینیان ژوبل شوي دي. په الاقصی جومات کې د سیونست رژیم د پوځیانو او فلسطینیانو ترمنځ بیا هم نښته شوې چې له امله دغه رژیم څلور پوځیان پکې ژوبل شوي دي. یو شمېر سیونستي خارګي میشتو د اسرایلي پوځیانو په ملاتړ سره په سلوان خارګي برید وکړ او هلته یې د خلکو ګاډي هم تباه کړل او د سیمې له اوسیدونکو فلسطینیانو سره هم ښکېل شول. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي چې په یاده نښته کې پر وادی ربا په سیمه کې باندې د سیونستي خارګي میشتو د حملې په نتیجه کې هم درې فلسطینیان ژوبل شوي دي. فلسطیني سرچینو ویلي چې سیونستي پوځیانو دغه خارګي د اوسیدونکو خلاف زهرجن ګاز استعمال کړی او دوه فلسطینیان هم بیا نیولې دي. او رسته خبر ده چې سعودي تیریګر لا اوربند د خپلو پلانونو د اجرا لپاره ګټه اخلي. د یمن د ملي ژغورنې د حکومت دفاع وزیر ویلي چې تیریګر هیوادونه د اوربند د شرطونو باندې پایبند نه دي خو په خپلو سپیرو پلانونو کې به کامیابه نشي. د یمن د ژغورنې د ملي حکومت دفاع وزیر جنرال محمد ناصر العاطفي ویلي چې تیریګر سعودي ائتلاف له اوربند د خپلو لاسپوسو د برابرولو د پلانونو د اجرا کولو او غلیمانه سیناریوګانو په موخه ګټه پورته کوي. د ویلي ده چې په یمن کې اوربند د اپریل دوهمې نېټې اجرایي شوی خو سعودي ائتلاف یې هر ورځ خلاف ورزي کوي. دا د دې مهال خبرونه په ملنې یو دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
پاپ فرانسیس تا د اسلامی انقلاب د معظم لارخود پیغام دا زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د ایران د علمیه حوزو مدیر آیت الله علی رضا رفی په واټیکان کې د کاتولیک عیسایانو له مشر پاپ سره په کتنه کې هغه ته د اسلامي انقلاب د معظم لارخود زبانی پیغام ورسوه. آیت الله علی رضا رفی په دغه کتنه کې وویل چې له دې وروسته چې د اسلامي انقلاب معظم لارخود زما له سفره خبر شو، تاسو ته سلام راولیږو او ستاسو مخینې او لاتینې امریکا سره ستاسو ارتباط وستایو او د ځینو هغو دریځونو قدرونه وکړه چې تاسو د اسلام او عیسائیت ترمنځ د اړیکو په برابرولو کې غوره کړي او ټینګار یې وکړ. مونږ په تمه یو چې تاسو هم دا شان د نړۍ له مظلومانو په تیره بیا د فلسطین او یمن د خلکو د دفاع په لړ کې کوشش وکړي او روښانه او رانه دریزونه ولري. هغه له پاپ سره په کتنه کې زیاته کړه چې د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای هیله لري چې د فلسطین له خلکو په دفاع او د فلسطینیانو او دغه ټاټوبي د ټولو دینونو د بنونکو په شمول د اصلي اوسیدونکو ترمنځ د انتخاباتو او رایو له مخې په فلسطین باندې واکمن نظام جوړ شي. په دغه کتنه کې پاپ هم وویل د اسلامي انقلاب معظم رهبر او د ایران دینی مراجعو او مشرانو ته زما سلام ورسوي او د اسلامي انقلاب د ستر لارخود دا خبرې مونږ هم منو. په دغه کتنه کې هم داراز آیت الله عرفی د کاتولیک کلیسا په شمول د نړیوالې دینی او علمی ارګانونو سره د تعامل لپاره د علمیه حوزو د چمتووالي په اعلانولو سره وویل چې په خدای باوري الهی معرفت کې لړزیدل د معنویت کمیدا او په غیبو د اړوندوالي کمیدا د کورنۍ د ارکانو کمزوري کیدا او د میرمنې د لوړ زی او رول بایکاټونو د ملتونو پر ضد د ظالمانه د بونو بے وزلې او لوګه جنگ وختنه نیواک نړیوال منظم ظلم او ستم د جواب چاپیریال خرابول او د اقتصادي قدرتونو لالوري هغه ته بے پامی او د افراط پالنې وده د نوي اوسني وخت لسترو چیلنجونو او کړکیچونو دي چې د الهي دینونو لا اغېزمن رول لوبولو پرته په هغو غلبه نشي کیدلې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ ته د اسلامي انقلاب د معظم لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنهای شفاهي پیغام په بیلابیلو نړیوالو مسایلو کې د پاپ وړاندینی دریزونو ته په پام سره معنی پیدا کړي. پاپ زلونو سیمایزو نړیوالو کړکیچونو د اواری او نړیوالو لانجو ته د سترو قدرتونو د پام وختنه کړي ده. په یوه حال کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر په توګه د پاپ دینی اړخ چې د پام وړ نفوذ پکې شاملېږي په پراخو اړخونو کې داغه د کلام نفوذ سبب شوی دی. د فلسطین د مسلې او د سیونست رژیم د جنایتکارانه اقداماتو د غندلو په اړه د پاپ دریزونه د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د هغه په لوړو دریزونو کې شامل دي. پاپ فرانسیس د 2013 میلادي کال په مای میاشت کې په نیواکی ټاټوبیو او غزې کې د کابو شپېته فلسطینیانو وژله وغندله. وی ویل چې دغه وژله یوازې تاوتریخوالي زیاتوي او لورو ترمنځ د خبرو اترو او لویدیځې اسیا ته د سولې او عدالت د ستنولو وختنه وکړه. د نړۍ له مظلومانو په تیره بیا فلسطین او یمن په دفاع کې د پاپ فرانسیس د دریزونو د دوام په ضرورت د رهبری د ستر مقام ټینګار په دې زمینی کې د هغه کړچار ته په پام سره ترسره شوی دی. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی د تلپات خوشبوی نوم لړۍ لننی ته د شم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دغه لړۍ کې د مختلفو دینی او معرفي مطلبونو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د وینا او غورچان وړاندې کیږي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، د دغه لړۍ په تدیرشم مطلب کې د قرآنی غونډو د زیاتېدا د ټولګې په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د خبرو غورچان ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي. دوی د دغه شان غونډو د ترسره کېدا د زیاتولو سپارښتنه کوي او د قرآن د لغاتونو یا ټکو محتوا او مضمون او د آیتونو د مناسب لهجې ساتلو ته د قاریانو د توجه د ضرورت خبره کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپل یوې وینا کې فرمایي، قرآني غونډې زیات کړئ. هر څومره د قرآن تعلیم او تعلم زیات کړئ شي، د قرآن معنا، د قرآن مفاهیم ژوندۍ کوي. دا زه خپلو خواږه قاریانو ته او تلاوت کوونکو ته چې اوس له نیکمرغه ځینې قاریانې لولي، نو دغه بهیر په ډیر دقت سره رعایتوي. نو زه به عرض وکړم چې د لوستلو په کیفیت کې د قرآني آیتونو مفهومونه لا زیات مجسم کړئ، هم هغه شان لکه چې یو ویناوال او خواږه ژبه لرونکی مثلا یو شعر لولي، کلمه داسې ادا کوي چې د هغه کلام درست معناګانې د اوریدونکي لپاره ژوندې کیږي. د هغه خواږه ژبه لرونکي په څیر چې نن یې تلاوت وکړ، کله چې مجري خوږې خبرې کوي، ښه شعر لولي، ښه ټکي ادا کوي، کلمې په خپلې مناسبې لهجې سره ادا کوي. هر هغه څه او معنا چې په دغه کلمې کې موجود دي، درست معناګانې اوریدونکو ته سپاري او اوریدونکي یې په خوند اخیستو سره ترلاسه کوي او په زړه یې لیکي. د قرآن تلاوت باید داسې وي، هر هغه څه چې په دغه کلمې کې مضمون شته، په لوړ غږ سره یې او په خوند او کرارې لهجې سره یې او د غږ په زیاتولو او کمولو انګازې او د لوستلو د سټایل او انداز په بدلولو سره باید خپل مطلب مخاطب ته وړاندې کړي. البته د هغو کسانو لپاره چې د قرآن په معنا پوهیږي، نو پر دې اساس د قرآن ژبه باید زده شي. هر څومره ممکنه وي د قرآن له ژبې سره لا زیاته مینه وشي. هغه کسان چې له قرآن سره اونس او مینه لري او په هغو کې ډیرو عربي ژمه هم نه ده لوستلې، خو قرآن په دقت سره تلاوت کوي، په معنا یې پوهیږي، موږ ډیر لیدلی دي. هغه کسان چې د عربي ژبې کلاس او درس او پروګرام یې هم نه وي لیدلی، خو بیا هم له قرآن لوستلو سره مینه او اونس پیدا کړی او تکرار یې کړی دی. د قرآن آیتونه یې په ډیر خوند سره لوستلی دي. البته کله چې قرآن پرانیزي او یو آیت لولي، نو په معنا یې پوهیږي. په ډیرې مینې او اونس سره انسان د آیت په معنا پوهیدلی شي. باید له قرآن کریم سره د زموږ ارتباط نور هم زیات شي. Thank you. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي، او زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم.
افغانستان کی د سولې په اړه خبرې کیږي،
موږ فتراحت سره باوی د مسلمان حکومت لري غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا دا تهران رادیو قدر منوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنه. ایزانو د هنداری لایبه بلې خبرونه سرمو په خدمت کې، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده سموده کیږي چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي، او وروستۍ ورځې کې هم د دواړو لورو ترمنځ اوربند سوی دی. د خبرو اترو او د هوکړې په موخه تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبه تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلومه مودې پورې تمدید کړی دی. د رسنیو له راپورونو سره سم ټاکل شوی ده چې له پاکستانه نن 50 کسیز پلاوی کابل ته ولاړ سي، او هلته د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې وکړي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشري به د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیات کې د شمالي وزیرستان، اورکزی، کورم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون قبایلي مشران هم شامل دي. د روغې جوړې دا خبرې د طالبان د حکومت په منځګړیتوب سره ترسره کیږي. تحریک طالبان پاکستان په خیبر پختونخوا کې د اسلامي شرعي نظام د پلي کېدو غوښتنه کوي. د ځینو راپورونو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شریعت نافذ سي، او د پاکستان حکومت دې د دوی تضمین وکړي تر څو خپلو کورونو ته ستانه سي او روغ وکړي. د دې ترڅنګ د پاکستاني طالبانو تحریک دا غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې چې په 2013 میلادي کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای سیوې بیرته د زاړه ادارې چوکاټ له مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل سي. ایزانو د هنداري په نننۍ خبرونه کې موږ د یادو مسئلو په هکله د دوو کارپوهانو ډاکټر اکبر وردک په فرانسه کې مشت افغان کارپو او همدارنګه د قبایلی د سیمو کارپو شاغلی نبی حسین نظرونه به تاسو ته وړاندې کړو. اوس موږ سره مل پاتې سي تر یوې لندې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. ایزانو په هندار خبرونه کې مو هرکلی کو خپل بحث د شاغلی ډاکټر اکبر وردک څخه په پښتني سره پیلو. ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې تحریک طالبان پاکستان یو توندلارې او افراطي ډله ده. فکر نه کوي چې د لوی سره د اسلام په تعریف کې د دوی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلاف دوام پیدا کړي؟ مثلا د دوی له نظره انجونې ښوونځي ته نسیتلای، یا د نور مسابې لشکې د تکفیر مسله او داسې نور مسایل تاسو څه فکر کوئ د دوی د خوشی وړ اسلام د نافذېدو غوښتنه څومره منطقي بولی او آیا د پاکستان حکومت به د دوی سره دغه غوښتنې ومني؟
زه خو داسې فکر کوم چې تحریک طالبان د پاکستان او د افغانستان طالبان د یو مکتب شاګردان دي او دا مکتب چې د اسلام یو ډېر افراطي تعدیف لري فکر کوم تر هغه وخته پورې چې څه ایدې په نظر باندې دومره امکانات دوی ته میسر شي چې دوی وکړی شي چې د خپل عقاید په حکومتونو باندې ور وتپي او یو اقتدار لکه په افغانستان کې خپل واخلي تا وخت خپل اهداف نه نتیجېږي. مګر خبره دا چې پاکستان نظام یو ډېر قوي نظام دی نظامي. زه فکر کوم چې پاکستان د حکومت په د افغانستان د حکومت په شان باندې د پاکستان طالبان تحریک ته د قدرت واګه خوشی نه کړي، ممکن ځینې شیان امتیازات ورکړي، مګر دا فکر نه کوم چې د پاکستان تحریک طالبان پاکستان د وکړی شي چې د پاکستان په حکومت باندې دومره اغېز ولري چې دی هغه بنیادي تګلارې کې کوم یو تغییر راوستلی شي.
مننه. اوس به راسو ښاغلی نبی حسین ته. نبی حسین صاحب، تاسو ته معلومه ده چې تحریک طالبان پاکستان یوه توندلارې او افراطي ډله ده. فکر نه کوئ چې د لویې سره د اسلام په تعریف کې د دوی او د پاکستان د حکومت تر منځ اختلافات دوام پیدا کړي؟ مثلا دوی ښوونځیو ته د نجونو له ورتګ سره مخالفه دي او نورو لشکیو د تکفیر مسله او داسې نور مسایل. تاسو څه فکر کوئ د دوی د خوشی وړ اسلام د نافذېدو وړ بولی او آیا د پاکستان حکومت به د دوی د غوښتنو سره موافقه وکړي؟
زما طرف نه تاسو او تاسو ټولو اوریدونکو دې ټولو ته د زړه له کومې ډېر ډېر سلامونه. درنی صاحب، تاسو یې طالبانو د پاکستان حکومت په منځ کې د مذاکراتو خبره کړې ده، دی په حق له زه دور وایم. سو پاکستان حکومت اگر چې دا حکومت یا نور څه دي هغوی خپلې پالیسۍ دي مذاکراتو په متعلق به موږ څه یایو، به هر صورت خو طالبانو سیستم یا مذاکراتو زی څه نه شاملې، خو به هر صورت طالبانو په خولې یو نظام بدلول دا هیڅ قسم ته حق چوک نه لري. پاکستان ګورنمنټ دا حق قانونیا نه لري، ویلی چې دا خو اوس کوم ګورنمنټ څه دی، دا قانوني دی نه پارلیمنټ تی ته څه مکمل سپورټ حاصل دی، نو دې صورت کې دا سره کوی نه شي. نو بله خبر دا چې طالبان یو بدنام یو تنظیم پاتې شوی دی، هغه ټولې دنیا کې بدنام دی، خو قبایلي سیمو کې خودوی په زرګونه خلک مړه کړي دي. که دا شی اسلام دوی نافذ کوي، نو دا اسلام دوی سره څوک مني؟ نو که داسې اسلام پاکستان و سو منی، نو تمام دنیا کې دی خپله بېزتیا دی چې دا شی اسلامي نظام چې هغه طالبان یې غواړي، طالبانو نظام خدا دی چې ته خودکوش وکړه، خودکوش شه جنت ته لوړ شي، او که هغه دنیا خلک مړه کیا چې قرآن مجید څرګند او خلاف خبره دی چې یو کس قرآن مجید یې چې که چا همدن مړ کړو نو هغه به عبدالآباد جهنم ته شي، ودوی دې جنت چا به ورکوي. نو به هر صورت دا نظام چې کوم دی دا نه اسلام ته قبول دی نه قبایلي سیمو ته قبول دی، هر چا به خپل یو نظر وي، خو زه په خپل نظر یم. نو که فرض کړه دوی قبول کړو، نو یو خدا شو چې د دوی والا اسلام د ټولې پاکستان باندې منی وعده. او بله خبر دا چې دا بیا خدای یوه کیسه دوی تسلیم کړې کې سو گویا د پاکستان ټول نه غټ مفتیان انده طالبان دي، حالانکه دا جاهل خال دي، هیڅ علم دوی سره نشته دی. نو که اسلام نفیس کیږي یا شریعت نفیس کیږي یا شرعي نظام نفیس کیږي، په کار دی هغه کې پاکستان کې غټ غټ علما مفتیان شته دي، څاغوی لوی لوی مدرسې دي، مدرسو نه مثلا مدرسو کوم مهتممین دي، ناظمین دي، هغه شته دي هغه په کار دی ونې کینې چې څه خلته نظام کې کپارس کا مثلا کوي. نو طالبان ته دي خبرې څه حق حاصل دی، څه هغه دي دي خبرې فیصله کوي چې نه دلته کې نظام تاسې نافذ کوئ.
مننه. ایزانو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره خبرونه کې مو هرکلی کو خپل بحث ته د ښاغلی ډاکټر اکبر وردک څخه په پښتن سره دوام ورکو. ډاکټر صاحب، بل موضوع د خیبر پښتونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیلتون مسله ده. آیا تحریک طالبان پاکستان د دې صلاحیت لري چې داسې یو غوښتنه وکړي، حال دا چې د دوو سیمو خلک شاید وغواړي چې د خیبر پښتونخوا د ایالت برخه پاتې سي؟ ستاسو په نظر دولت او بیا خلک د طالبانو دغه غوښتنې ته غاړه کښېږدوي؟
زه خو فکر کوم چې پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د عقاید سره یو رقم همدردي شته ده، مګر فکر نه کوم چې د دې سیمو خلک دې حاضر شي چې هغه ډېر شدید قیودات چې په ټولنه باندې طالبان وضع کوي دې ته غاړه کېږدي ورسره وایي مني. مګر زه فکر کوم چې تحریک طالبان پاکستان دې ته هم حاضر شوی وي چې فقط د خپلو غوښتنو یوه عمده برخه په پاکستان په حکومت باندې ومني او د وظیفهي موضوعات نتیش. نو داسې فکر کېږي چې تحریک طالبان پاکستان به په دې مذاکراتو کې د ولسي مشرانو د نمایندګانو سره په دې خبره باندې وغږېږي چې دی تر کومه حده پورې د کولی شي چې د دې سیمو خلکو ته امتیاز ورکړي، او مخصوصا د ښځو حقونو برخه کې یا د ځینې اسلامي مقرراتو د تعمیلولو په حصه کې په دوی باندې ځینې غوښتنې ومني. او کېدای شي د پښتونخوا دا سیمې چې ستاسو نومونه واخیستل مشران یې یو شمېر غوښتنې د طالبانو غوښتنو ته غاړه کېږدي، خو فکر نه کوم چې غوښتنې دې ومني. یو خبره باندې به اتفاق سره کوو چې د بله مرغه د موږ په سیمو کې که په افغانستان کې او که په پښتونخوا کې سیاستمداران اکثرا د خپلو شخصي ګټو په بنا باندې موقف نیسي. زه داسې ویلیم چې د دې سیمې واکمنان دا خبره مطرح نه کړي په خپل منځ کې چې کوم ډول حکومت او کوم ډول امتیازات دوی په ګټه دي او د عامو خلکو دا ټولې قربانۍ په اوبو باندې لایق او نه غواړي چې د دې خلکو منافع په نظر کې ونیسي. نو دا خبره به انتظار ورته وباسو چې تحریک طالبان د پاکستان څه غوښتنې لري د دې سیمې د خلکو نه، او د دې سیمې واکداران خلک نه ولس نه نه واکداران ته کومه ده پورې خپلې ګټې پکې تضمینولی شي.
مننه. اوس به همدغه پوښتنه د ښاغلی نبی حسین صاحب څخه وکړو. تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟ څه فکر کوئ، آیا د پاکستان دولت او همدارنګه د قبایلي سیمو خلک د طالبانو دغه غوښتنې ته غاړه کښېږدوي؟ په داسې حال کې چې د دوو خلکو له پخوا پخوا څخه غوښتنه دا وه چې قبایلي سیمه دې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې ورګډ سي.
د مرج ډیسټریکټ کومه فیصله ده دا چې کومه شوې ده، دی حوالے سره زه داسې خبره کوم چې تر یک مقامی خلکو یک مقامی کوم مشران دي یا علما دي یا یعنی کوم سټیک هولډر کسان دي یا تنظیمونه دي یا مدارس دي یا دینی دغه واکداری خلک دي، یا غوی فیصله کوای شي چې وایي چې مو پاکستان سره نک یعنی صوبہ سرحد سره یا خیبر پختونخوا سره مو زم نکیگو. نو طالبان خو دی څه حصہ دی نه، دا خو څه قانوني حیثیت نه لري چې دوی مثلا دی فیصله کوي چې مو دوباره په کور دی قبیلی کوم مخکینی نظام اخ کې هغه شی دوباره به حال شي. دا ښه دی یا بعد دی که زه دا کسانه کوم، خو پرس کا دی څه دوی څه کار دی چې مثلا دوی ای چې مو ته هغه په کور دی، اگر چې دی خبرې کې څه خلکو نیوکې شته دي دې متعلق کې تحفظات شته دي قبایلي مشرانو چې پاکستان ډېرې په کام کې مات باندې قبایل هغه کې ځام کړل، لکه کومه یوه معاهده مخکې شوې وه چې سو سال بعد قبایل و مرضی دی چې کا فرض کا پاکستان سره شمیلېږي یا زاد حیثیت حاصلوي یا مثلا بل څه طریقہ کوي. خودی صورت کې پکور دا وه چې پاکستان ګورنمنټ قبایلو ته ډیر زیات مراوات ورکی خو دوی مراوات نه ورکل بس ډایرکټلی هغه سره شامل کړل نو دې حوالے سره ته قبایلی عوامو نیوکې شته دي یغوی تحفظات شته دي خو دغه تحفظاتو حق دوی ته نه دی حاصل چونکی دا دغه نمایندګان نه دي د قبایلو نمایندګان هیڅ قسم ته یو قبایلی سیمه هم طالبانو کوم گروپ ته هغه نمایندګان نه ګڼي بلکې هغه د شتګرد ګڼي هغه د خپل د کوم علاقو د بربادۍ باعث ګڼي فرض کړه وزیرستان کې مو وزیرستان ولا اوسه میلو شوي او نورو ځای سره هغه طالبان ښه نه ګڼي کوم تحریک طالبان د هغه بیخي هغوی د شي باندې کیل دي چې د شتګرد دي وایي مو علاقې خرابې کړي نه پاس یو د شتګرد تاییدی خبری دی قبیلو نمایندگی کول ایچ حاکم حاصل نده
مننه درنو محترم اوریدونکو د تهران لرادیو مو د پاکستان د حکومت او د پاکستان د تحریک طالبان ترمنز د خبراتورو او د غوی د غشتنو په اړه د دوو کارپوهانو شاغلی ډاکټر اکبر وردک او همدارنګه شاغلی نبی حسین نظرونه واوریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت سپانو تا کتنه
ډیر قدر مون اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو اول به د تهران ورسپانو ته یو کتنه کوو او که وخت پاتې شو نو د کابل او د ځینې نورو بهرني هیوادونو د ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
پګوردونکو د ایران چا پرسپانې په خپل نننې غنو کې بیلابیلو مسایلو ته انعکاس ورکړی دی چې په سر کې کهان ورسپانه لولو. دغه ورسپانه لیکلی دی چې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ژاو لیجیان په خپلې اونیزې غونډې کې وویل چې امریکا په قصدي او مورزانه توګه د کورونا د ویروس د خپراوي پر مهال په ایران باندې بندیزونه ولګول ترڅو د دې هیواد خلک د کورونا ویروس له لورې زیانمن شي. د هغه په وینا امریکا د نړیوالو قوانینو پیروي نه کوي او خپل قوانین له نړیوالو قوانینو بره بولي او په یو اړخیزه توګه په ایران باندې غیر قانوني بندیزونه او بایکاټونه لګوي. د چین د خارجه وزارت بیا وویل سوریا، ایران او وینزویلا د امریکا د اوږدمهاله بندیزونو له کبله له سختو اقتصادي ستونزو د کمزورو طبي سرچینو له امله د کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. په داسې یو حالاتو کې امریکا د بندیزونو د لیرې کولو پر ځای د دغو هیوادونو پر ضد نور بندیزونه هم لګولي دي. همدغه ورځپاڼې په یو بل خبر کې بیا د ایران او د څلور جمع یوې ډلې ترمنځ د اټومي نړیوالې موافقې او د بندیزونو د لیرې کېدا په هکله د ایران د خارجه وزارت د ویان سعید خطیب زاده او د امریکا د ځنګړي استازي رابرټ مالی خبرو ته انعکاس ورکړی دی. د ورسپانې په وینا د ایران د خارجه وزارت ویان خطیب زاده ویلی دی چې تهران خپل وړاندیزونه او نوښتونه امریکا ته په غیر مستقیمه توګه وړاندې کړي دي لیکن امریکا تر اوسه پورې ځواب نه دی ورکړی. هغه دغه راز د امریکا د ځنګړي استازي رابرټ مالی ویناوي د امریکا د کورني سیاسي هدفونو لپاره وبللې او د غبرګون خودلو څخه ډډه وکړه بلکې تاکید یې وکړ چې د ایران دریز روښانه دی. هاخوا بیا د امریکا ځنګړي استازي رابرټ مالی انډیپینډنټ ورسپانې سره په مراکې کې په ایران باندې د امریکا د فشار او د بندیزونو د زیاتولو له سیاست څخه په ملاتړ کولو سره د امریکا ولسمشر جو بایډن ته سپارښتنه کړې ده چې د برجام د اټومي نړیوالې موافقې د ختمېدا اعلان وکړي او ایران سره د مقابلې لپاره نوې لارې چارې ولټوي. امریکا دې تر هغه وخت پورې چې ایران اټومي فعالیتونه نه وي درولي د هغوی د تیلو د صادراتو مخنیوي هم وکړي.
عزیزانو، اوس هم اطلاعات ورسپانو ته یو کتنه کوو. د تهران چاپ دغه ورسپانه بیا د صهیونیستي رژیم جروزلام پوسټ یوې مقالې ته انعکاس ورکړی چې دغه اسرائیلي خبرونې پکې د ایران په بې ساري پوځي طاقت باندې اعتراف کړی دی. د ورسپانې په وینا جروزلام پوسټ لیکي چې ایران د بې پیلوټو الوتکو په زمینه کې زیات پرمختګ کړی او اوسمهال په لویدیځ آسیا کې تر ټولو زیات جنگی بې پیلوټو الوتکې لري او تر ټولو لوی ځواک بلل کیږي. ورسپانه په پای کې د لویدیځ آسیا د یو شنانده او خبریال ایلجا مګنیر نظر ته انعکاس ورکړی. هغه ویلي چې په منځني ختیځ کې روانې کشالې ممکن دي په یوه لویه جګړه باندې بدل شي چې پکې به د اسرائیل رژیم له منځه ولاړ شي او په سوریه باندې د نورو هیوادونو یرغل ته د پای ټکی کېښودل شي. داسې ښکاري چې ایران د امریکا، اسرائیل، عربستان سره د راتلونکي مقابلې لپاره تیاری کوي.
اوریدونکو، د تهران چاپ ابتکار ورسپانې بیا د ایران او د څلور جمعوي ډلې د هیوادونو ترمنځ د بندیزونو د لرې کېده او د اټومي نړیوالې موافقې په هکله لیکنه کړې ده. دغه ورسپانه په خپلې لیکنې کې د نړیوالې اټومي انرژۍ نړیوال اژانس تورنوي چې د ایران او د څلور جمعوي ډلې د هیوادونو ترمنځ په جوړجاړي کې کار ډنګونه کوي. د ورسپانې په وینا په داسې حال کې چې د ایران او د چین، روسیې، جرمني، فرانسې او برېټانیې خبرې اترې وروسته پړاو ته رسیدلې دي او برجام اټومي نړیوالې موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا او په ایران باندې د بندیزونو د لرې کېدا زمینه برابره شوې ده. د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس داسې یو راپور خپروي چې پکې په ایران باندې د نه همکارۍ او د معلوماتو د پټولو بې ځایه تورونه لګول شوي دي. ورسپانه همداراز د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر اداو ته په اشاره سره چې ویلي وو ایران د اټومي انرژۍ د نړیوال اجنسۍ پټ معلومات غلا کړي دي او د هغوی څخه استفادې سره خپل فعالیتونه پټوي. ابتکار ورسپانه بیا په اخر کې وایي چې دغه ټولې داګانې پروپاګانډې په دې خاطر ترسره کیږي چې د ایران او د څلور جمعوي ډلې هیوادونو ترمنځ د بندیزونو د لرې کېدا په لړ کې د موافقې څخه مخنیوی وشي.
عزیزانو، اوس به هم ولاړ شو کابل لورته. که څه هم داسې ښکاري چې اوس په افغانستان کې ورسپانې نه چاپیږي، خو یو شمېر ورسپانې بیا په آنلاین ډول هم خپریږي. په سر کې مسیر ورسپانه. دغه ورسپانه په خپل سایټ کې لیکي د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستې لپاره د مالي امکانات له کمښت سره مخامخ دي. د مسیر له راپور سره سم د خوړو نړیوال پروګرام په تازه څرګندونو کې ویلي چې له تیرو میاشتو راهیسې په افغانستان کې له خلکو سره په بشر دوستانه مرستو بوختي او هڅه کوي چې له ډیرو اړمنو سره مرسته وکړي. د سرچینې په وینا دوی دمګرۍ په افغانستان کې له 8 میلیونو وګړو سره د خوراکي توکو د مرستې په موخه د مالي امکاناتو له کمښت سره مخامخ یو. د خوړو نړیوال پروګرام په نړیوالو مرستندویو بنسټونو غږ کړی چې له دوی سره مرستې ډېرې کړي څو له خطر سره د مخامخه او د میلیونونو انسانانو ژوند وژغوري. دغه اداره وایي دمګری دوی اړ دي چې د یوې ډلې وږو وګړو د مړولو لپاره د بلې ډلې خواړه پر دوی وویشي.
خواږو دوستانو، کلید آنلاین خپرونه بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولنس ویناو ته انعکاس ورکړی. د کلید له راپور سره سم نیکولسن په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا هیوادونو له استازو سفیرانو سره په کتنې کې وویل چې افغان نجونې بیا زده کړو ته پرېښودل شي. هغه دغه راز پر خپلې ټویټر پاڼه کې ولیکل چې په دې ناسته کې ویل شوي دي چې افغان انجلۍ او مېرمنې د زده کړو او کار ته پرېښودل شي، څو د ژوند په ټولو چارو کې په بشپړه توګه برخه واخلي. نوموړي دغه راز لیکلي دي چې په دې ناسته کې د افغانستان د حالت د هر اړخیزې ارزونې او یوې ګډې تګلارې په تړاو هم خبرې وشوې. په همدې حال کې د نړیوالو همکارۍ لپاره د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارجان قاضي خان هم په خپلې ټویټر پاڼه کې ولیکل چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د ثبات لپاره د ګډو ګټو پر اړتیاو خبرې اترې شوې دي. کلید بیا زیاتوي، تر دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې په افغانستان کې میرمنو ته د کار او جنو ته د تعلیم حقونه ورکړي، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې د جنو د تعلیم په موخه یې یوه کمیټه ټاکلې ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای په امان.